افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې دي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي چې دغه کمپاین په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو او پلرونو غوښتل شوي چې خپل 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن 5 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداری یا جنډر الرټ ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبه په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، ویل شوی جنسیتي خبرداری د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلی چې د اکتوبر په 10 وشو او شدت یې د رختر په کچه 6.3 ثبت شوی. ویل شوی د لومړۍ زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کړي بشپړ ویجاړ کړل چې وروسته نورو د اکتوبر د 15 زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړي رامنځته کړې ده. په راپور کې ویل شوی چې دغو زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي او ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس دوی داستی ورسول شي. د راپور له مخې زپل شو ټولنو لمړنۍ ارزونه ښیي چې د اکتوبر تر 18 پورې په 100 یا کلو کې د بالغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی 85% خزي دي. د ټپیانو 15% او د تریتم شو 15% خزي دي. دغه راز خزي د ټولو اغیزمن شو کسانو 35% جوړوي. دا چې ولې په دغو زلزلو کې خزي ډېرې اغیزمنې شوي په راپور کې د حقیقت هم پام شوی چې مېرمنې د کلتوري دود له امله اکثرا په کور کې وي او بل عامل هم هغه محدودیتونه بلل شوی چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوی دی. د اسرائیل پوځ نن یو ځل بیا په غزې ترنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او خبرداری ورکړ چې که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته وچ د اکتوبر په 10 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل شي. د اسرائیل له پوځ وایي دانیل هاګاری وویل سرلنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. د یو بل خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 3000 کسانو د بریتانیا په پلازمینه کې په هغه لاریون کې ګډون کړی چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او یو له هغو لاریونونو دی چې په اروپا کې ترسره کیږي. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره آزادي په غزه کې بمباری بند کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې د 5 شپږ او 8 په ویلو سره اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړی شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه نن پیل شوي دي. د اکتوبر لومې چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د حماس چارواکو په غزه کې د 4315 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او اوکراین لپاره په روانو جګړو کې بریا زموږ د ملي امنیت لپاره ډیره مهمه ده. ښاغلی بایدن بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې تاریخ موږ ته دا درس راکړی چې کله ترهګر او دیکتاتورانو قیمت نه دی پرې کړی، دوی د لا زیاتو مرګونو او ویجاړیو لامل شوي دي. هغه امریکایانو ته محتاطانه خبرداری ورکړی چې دغو شخړو ته د لرې شخړو په توګه ونه ګوري. نوموړي د اکتوبر په 19 په یوه وینا کې له دواړو هیوادونو د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړه او یوه ورځ وروسته یې اعلان وکړ چې د اوکراین لپاره به 8 میلیارد ډالر او د اسرائیل لپاره به 10 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ ټیم سبا دوشنبه له پاکستان سره لوبه کوي. دا د 50 اوریزو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی، د افغانستان 5مه لوبه ده. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ورځې 1 بجه پیلېږي. له دې مخکې افغانستان له انګلستانه لوبه ګټلې او بنګلادیش، هند او نیوزیلند ته بایللې دي. نن د نیوزیلند او کوربه هیواد هند ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د افغانستان بله لوبه به د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظر د دې دوه کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په وروستیو کلونو په ګډ ډول وروسته لدی چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسی شي چې تعصب زیات شوی او یالش تلشه متعصبانو ته د خپل عقدو د پرانستلو موقع برابره شوی ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یو هیواد ته زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې همشته؟ نن په همدې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. زموږ درانه ملمنه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنې مرستيال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا د رواني صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لمړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوی و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولري، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
اول خو تاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو او دغه نورو همکارو ملمنو ته السلام علیکم ورحمت الله. او دوی مننه کوم چې ډیره مهمه مسله باندې خبره کړې ده. دا ډیره مهمه مسله ده چې افغانستان په تیرو زیاتو ستونزو کې دی او دا په لا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پیشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کاری. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نخل شي یا د قومي ریښې نه. په افغاني اصطلاح کې داسې و چې د پلار د طرفه چې دا کومه سلسله پورته ځي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل، که هغه په حق کې په ناحق دې ته د عصبیت یو. او تعصب په اوسنۍ زمانه کې دا دی چې خپل فکر او نظریې او ډلې هر څه ښه ګڼل او د مخالف لوري هغه ښه نه ګڼل، نو دا تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنې چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل د کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په همدې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم نه دی، یا زما حقوق دي چې ډېر دي د بل. نو تعصب فکر دی، نظریه ده او منفي او خرابه نظریه ده. او کله چې دا بیا په عمل کې راشي، بیا دا تبعیض باندې بدلېږي، لکه یو څوک یو چارواکی شي، یو صلاحیت یې لاسته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاص ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي، یو هغه مقابل لوري نه کوي، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تاسو په نظر کې خو دا یو رواني او فکري مریضي ده او کله که په عمل ته راشي بیا یو ټولنیز ضرر دی، نو باید د دواړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروردن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سره مخکې محترم سروان صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب شینواری ته او د بس محترم بل میلمه ته درنو اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخکې تاسو نه مننه کوم چې تاسو یو مهم بحث راخست چې په دې باندې مو خبره کوو او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډیر مهم په کتو یو مهم بحث چې په دې باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخوا ته، د قاموسي معنا نه اخوا ته، دا یو رواني مشکل هم دی، یو فکری مشکل هم دی، او تبعیض دی د تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ په خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، د یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبه نه دا پورته کوي، هغه برتره کوي، هغه دګمان کوي چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس سره چې تړلی هم هغه د نور غوره ده، بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د شاپ زین کې دا اوسې د متاسف یعنی هغه سره چې دا فکر لري هغه متاسف ویل کې چې چې متاسف وي او د هر شی معیار دغه قوم غنی یا نژاد غنی ژبه غنی مثلا مسلک غنی یا خاوره غنی سیمه نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بنه ځان ته غوړه کې هلته بیا تبعیض رامنځته کیږي یعنی مثلا په دې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي عمل ته تبدیل شي فعل ته تبدیل شي دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي نو دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملی توګه خپل هغه قوم جنس نژاد مثلا مسلک اغه نور ته برتری ورکې یعنی مثلا کدی مثال ورک مثلا کچته مثلا یو څو کیته چارواکي مسولی مثلا په حکومت کې په اجتماع کې ټولنه کې اغه کله چې متأسف تأسف دا متأسف فکر ولري متأسف نظر ولري مثلا خپل قوم دا د نور په قوم په مقابل کې د برتری غراوي ورکې مثلا کچته مثلا چې ته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو جته د خپل اغه د قوم نامطلوب غیر نا اهل کاست چې د قوم ته عجبه ته مسلک ته جنس ته منسوب دي نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه د پرتری ورکی او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکری یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل د چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلند کوي یعنی دا د چلند او سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف راکېږي مشکلات ور باندې رامنځته کیږي ظلم رامنځته کیږي مثلا بیا د عدالتي رامنځته کیږي او کله نور مشکلات جنگ رامنځته کیږي په نفرت او کرکه په ټولنه کې
ورسته به په ایبونو باندې خبري وکړو په اوارزو یا په غتوانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په ټولنه کې ډېر مننه پروفیسور ډاکټر وزین ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشو چې تعصب له ارواپوهنی سره مرتبط لري آیا یو رواني ناروغي ده ک د ارواپوهنی له نظر ته تعصب ته کتنه وکړي
نړی مننه جناب ساروان صاحب سلام وړاندې کوم تاسو قدرمنو او اوریدونکو ته زموږ استاد جناب شینواری صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم دا تعصب هغه باور دی هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي او اکثر موارد کې او همیشه پرته له منطق نه پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني یوازې خپل باورونه باندې یوازې خپل لیدلور باندې تاکید کوي او د تبعیض او د تعصب د دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوی دی او کزه د تبعیض په حق له وایم همیشه هغه پرتلئیز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو د نورو ښهوالی وګورو یوازې هغه انګیرنې هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره حتی منطقي لوري حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ او تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر ننه موږ او تاسو ترې نه کړیږو.
بله ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان ډاکټر صاحب شینواره آیا تعصب یواسی منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
او مثبت تعصب معمولا په دغه کې د ګروپونو سره چې ظلم شوی او محکوم پاتې شوی لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه
چې محروم پات شوی دوی پاره کوي چې د سر مثبت تبعیض یا مثبت تعصب په فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دا په یواز باید یو بل کلمه استعمال شي ځکه یو شی چې منفي شي به مثبت تړول کې د سویت فونډ پیدا شي نو ته چوستي یو جبراني عدالت منځ راشي یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد دی شي عدالت هم دې ته چې ټیټ لګ راځي کې او جګ جګ وساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر کوي دا کې د مثبت هم تعبیر شي چې دا مظلوم سره محکوم سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره خاص توجه شي څنګهړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تبعیض ولې شي او زما ستاسو نظر دا دی چې د دې په ځینو ریښې کې مستې خاله
یعنی شتخو لیکن تحصیل دی کلمې سره د کلمې لکارول سره موافق نه چې شته چې دا کلمه همداسې منفي پاته شي صحیح
او بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تبعیض یا مثبت تعصب او چل پاره چې مظلوم پات شي یو اضافي حقوق ورته دا به معقول کړل عدالت معنا هم دا ده چې محروم ته ډېره توجه وشي او چې حالت یې ښه دی په حالت کې وساتل شي ولې چې هغه ډېر ټیټ دی باید راجیټ شي
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي
مخې د دې نشي د تعصب د عوامل او لاملونو په کله زه وغږیږم چې بعض کوم چې د ډاکټر صاحب شنواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنا سره دا د چوشي باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول د په خاموشي لحاظ باندې لکه متاسفانه اوس د تعمد د ترمینالوجي د اصطلاح د منفي بار لري منفي ارخ لري نو د دې لپاره چې اته په هغه مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه یعنی نامناسبه دغه خبره ده چې هغه د پاره بل ترمینالوجي ایجاد شي یعنی هغه د پاره او ژبه خو دې متعجب کړو دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدل او حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا رواج مثلا په دې تیر رژیم کې په دې رژیم کې دا مثبت د خزو فقلې نور ځینې هغه باندې دا استعمال کېدل چې مثبت تبعیض خو دا تبعیض په خپل تبعیض او توسل دواړه یعنی منفي بار لري منفي ارخ لري نه دا ولات ډډه وشي د تاسو ته لاملونو فقره د لاملونو مختلف دی او خبره دا چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي عمل بل کې چې څوک شی باندې علم لري په هنر لري دا یو هغه دا متأسف اکثره متأسف خلک هم پرواني دي اعظم په ټولنی لحاظ هم په فکری لحاظ یعنی هغه خلک چې هغه دي د پدیدو د اشیاء او د ماهیت باندې د هغه په اصليت باندې د هغه د جوړس پاکله د هغه معلومات کم دي نو یو اصل عمل دا دی بل ډول د ټولنی فرهنګ د هغه چاپیریال فرهنګي چاپیریال یو اجتماعي ټولنیز چاپیریال چې اوس په کې پیدا کیږي عملتلو کیږي هغه ځینې باورونه منفي برداشتونه باورونه انګیرنې بلته ټولنه کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه او ورکتوب نه هغه د ځان سره اخلي په ماغه تربیه کیږي دا دغه په ذهن کې دا او ته ذهنیت جوړیږي باور جوړیږي په ماغه باندې چې دغه په سلوک باندې کوي مثلا او هر شی معیار ماغه نه مثلا په ټولنه کې به ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ د سي خپل قوم مثلا خپل جبه د سي انګلینی متمرکز شوی مثلا ماشوم ته او ورسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه جبه او دغه سیمه یا دغه دغه جنسیت یا دغه مسلک جوړونه غوړه ده او بهتر ده دا نور دا معیار کې مقیاس کې چې هڅه په دغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې دادی منفعت مثبت او منفي او خوبت او باندې قضاوت کې بل ما خبره داد شي په ټولنه کې یعنی تقلید کورونا تقلید مثلا دی ولنه متابعت کول مثلا مثلا پرته دی بس نه پرته دی سیرلینا یو څنګه چې په ټول یو شی په ټولنه کې رامنځته شوی دی همداسې قرنو قرنو باندې پیړې باندې راځي په نسل پر نسل نو دا ښه کنل او هغه ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه نه سوچ نه کول فکر نه کول چې دا مستد ده منفي ده خره کبه ده په دې باندې دا کډمه تقلید کول بل مثلا هغه ته چې پټونه کې دی برتري خواهی مثلا مختنه ځان خګنل غره کنل مثلا خپل قوم مذهب تنظیم ګرو حزب یا مذهب نو دا د دې تعصب لامل کیږي او ځینې وختونه کې ظلم په ټولنه کې مثلا کله چې په ټولنه کې ظلم یالته او ظلم عدالت نه مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کې د عمل کې چې خلک خبرګون خو اول کې په دغه خبرګون خو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق مختلې لپاره خو کله کله چې دا د حد نوزي په خپل دا خبرګون به خپل بلبل تعصب تعصبیت ته تبدیلېږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کیږي چې دا کلم او په سنې ټولنو کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دي دغه کوي ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په مختلفو د موخو لپاره اهدافو لپاره یعنی هغه هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره د مشکلاتو د مدیریت لپاره ټولنې کې د مشکلاتو جوړولو ازګونو لپاره دوی کار کوي استعمار په خپل استعماري قدرتونه دوی خپل په ځینې ټولنو کې دا قصدن دا ست لمن وهي او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي هم د سبب کې په ټولنه کې زبا داسې کوم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جاهل مثلا لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه دي چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې تفصیلي لاملونه او اسباب دي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر ده کوئی چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره د طب له نظره دا تعصب لرل د په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه معنی ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري له منځه لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علماي علم روانشناسي د ارواپوهنه علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي، په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي، په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي او اوقدماندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره تاسو
منظور دا ودا چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول، دا چې یا حسادت کول، دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري، یعنی خپل ځان سره مشغولې وي، خپل ځان ډیر په عذاب وي له دې نظر ماول.
بالکل بالکل هغه کسان چې متاثر دي د دوی ذهن، د دوی رواني حالت، د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي، ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي، همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي. په دې معنی همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه، زما قوم، زما قبیل، زموږ مثلا کورنۍ، مثلا زموږ ژبه، زموږ نژاد، دا له نورو نه برتر دی او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي او دا بوختیا، دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر چې یو عادي انسان وي، دوی د دوی ذهنیت ناروغه او د دوی تفکر ناروغه، د دوی ژوند نارامه، د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سر نه لري وي او خپل هغه لازم انډول چې د یو انسان د ذهن لپاره د ښه ژوند لپاره لازم وي هغه له لاسه ورکوي او همیشه دنیا ته د یو تلي یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول، همیشه تور سپین کول، همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل د خپل ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي او د پرتل کول انسان د عادي ژوند نه لري کړی مودا
ډیر مننه ډاکټر صاحب خپل وخت قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس مالاندې پروګرام اوري په دې پروګرام کې زموږ ملمانه دي پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین ډاکټر ابراهيم شنوارای او ډاکټر مجيب الرحمن خپل وخت په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوي ولې تعصب رامنځته کیږي ولې زموږ په ټولنه کې ظاهر انداش ښکاری چې زیات شوی دی ډاکټر صاحب شنواره همدغه ورستی خبره له تاسو پښتمه چې د سې مالوی شي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی دلیل څه کېدای شي
ډیر مهم هم دار چې کله عوامل پیدا کوو به ان شاء الله هلارم پیدا کولی شو زما په نظر او کوم خام مطالعه شمه د کړو ډیر زیات عوامل لري یو خو ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنه کې اتحاد نه یو مشترک روایت نه موجود دا تبعیض او تعصب ډیری کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو موږ غیرتي دا نور نه دي اقتصادي مسایل دي ایلات کې دي چې یو طرف ته ډیر فقر بل طرف ته ډیر رفاهي یو اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کیږي خلک ګوري شي یو ګروپ اقتصادي منابع نه نور نه تروري دا هم یو ایلات کې دي شي ویرم یو ایلات دي کې دي کله چې مملکتونه باثباته نه او نه امني او به مینانی دلته د غویر او نامنی هم د دې بایسکی چې یو سره تعصب کې و خپل ګروپ او خپل فکر کور کله کونه خلی رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب شل دام دي چې دا هم د دې ویره او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده او بل په انسانانو کې ځین انسانان به خپل خامي دا عام یا رواني مشکل لري یا هورموني به توازن لري یا تربیه خراب شي او یم دغه ټولنیز عوامل ته تاثیر کړي نو دغه انحصار طلبی یا تمامه خواهی هم تعصب ته زمینه جوړوي او لکه مخکې ویل به عدالتي کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه به عدالت ای دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبورې چې تعصب وکړي او خپل ځان هم شمه محروم او محکوم وګڼي او برعکس حاکم ګروپ هم فکر وکړي دا زما پلارانه او ارسی او خدای حق دی چې دا باید برتر اوسمه د عدالتیم د دې سبب کېدای شي او یو غټ علت سیاسي دی ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه وړي چې یو ګروپ برتر کړي نور محکوم کړي نور وځي نو دا د حاکمانو په نظر کې ده د خپل ځان د طبي او یا خدای برتري او هغه د محکمانو په مقابل کې د فزهم کې به د دې فرصت تعصب او کینه پیدا کوي خارجي فاکتورونه هم کېدای شي لکه خارجي غرونه چې کله راشي د غوړې چې ملتونه ووي شي نو به وته وایي چې په تا ډیر ظلم شوی ته محروم اقلیت بل ته وایي چې تاسو اکثریت هم خو تاسو د تعلیم او تربیه نه وروسته پاتې شوی او په تاسو باندې ډیر ظلمونه شوی او ته باید خپل حقوق له سره وړل لپاره نو د خاطر چې پام د اساسي بهرني رغل نه وګرځي په داخل کې د خپل ورونو یا د خپل ګاونډیانو سره په دښمنۍ واشي به ورته د تعصب نظریه پیچ کړي کوي چې انسان سي پذیر دی دا اکثر کې دي او یو د ټولو مهم فاکتور دا دی چې ناپوهي ده یعنی بې تعلیمي ناخبري او د تعلیم او تربیه د سیستم کمزوري ده چې نوې نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي د مسایلو ته د لاتونو بارکه ورته په هنور کې دا ورته نو نه ځکه چې تاسو مسایل وڅېړئ او عوامل وڅېړئ بدل نه وڅېړئ یوازې هغه ظواهر باندې یا د تظاهرات باندې یا په نتیجو باندې قضاوت کوي چې خپله جامع خو به عدالتي ده چې راوسته احمد راوسته ډیر اسان یا پلان فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسته نو په دې سبب دا نه پوهي او تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري او بل لاته دا ده چې د قوانینو نشټوالی هم د کشور قوانین موجوده به خلک تولې چې د قانون تر چوکاټ کې د خپل حقوق وکټنو کې تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او د غروانی په تلیفون ته مجبور نشي نو فکر کوم دا یو دی لاته دی
بله صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب وزین آیا د عام افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او ک یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب کومنګ افغاني ټولنه د خپل ټولنه ته وګورو په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې په ولسمه کې دا ډیر نه دی یعنی کېدای شي موجودی خو ډیر بریده دا په قوت نه لري یعنی په دې غا نه متاسفانه زمونږ مودې ټولنې مشکل دا چې یعنی اکثرا دا هغه څنګه چې په تعصب متاسفانه بوخت دی او هغه دی هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنی هغوی درسونه ویلي، حتی کسان دي چې خارج ته تللی. مثلا نور تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېری په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په هماغه ځایونو پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی او په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام په افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی مثلا زما خپل کله تبع موږ بس، یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی خیشګانې موجوده دي. مثلا خلک یو بل ته سره شیشي کې خبرې لري، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په ژبه په لحاظ باندې، هغه خلک چې هغوی درسونه ویلي، پوهنتونونه فارغ دي، مکتبې ویلي دي، هغوی د تعصب کوي. یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې، یعنی عام خلک سره دا رواداري شته، یعنی دا ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوندۍ کې سره شرکت کې د تعصب نه کوي. اما په مذهبي لحاظ خلک چې دینی درسونه ویلې مثلا، متاسفانه په مذهبي لحاظ هغه نه وایي چې خپل متاسف دي. زه ټول نه وایم، یعنی جنرالایز نه کوم، خو پکې دا موجود دی، دوی نه وایي خپل تعصب کوي، بلکې نور خلک هم تعصب او کرکه او نفرت ته خواته رابلي، او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړې او مشکلات رامنځته شي. نو په عمومي لحاظ زه ګمان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دی، د تحصیل یافته او خلکو ترمنځ، یعنی د نخبګانو د نخبه کلمه الیت کلمه کده صحیح ده که دته درست نه غده.
ډاکټر صاحب خپل وخت، ډاکټر صاحب که د تربیې له اړخه په خبرې وکړو، یو شزه به مثلا یو څوک وویني چې یو تیروتنه کوي، بل به ووایي چې ټول شزه نه پوهیدی، یا یو سړی به یو قوم مربوط کی یو غلطی به وکي، نو بل به ډیر ساده وای دا فلانی قوم خلک ټول بیا عقل دي نه پودي. لیکن دې ته اکثره خلک متوجي نه وي چې د خو په ټول قوم یا په ټول جنس باندې ټاپه لګوي، د خو سم نه ده. دغه زده کړه په کورونو کې، په شونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نه ورکول کیږي، او دغه وړه خبره د تشکاری، لیکن تاثیر بیا ډیر ژور وي په یو شخص باندې، ډیر بد تاثیر کوي، همدغه شاید چې تعصب خپروي.
بالکل زمانم جناب سروان صاحب، تاسې خبرې ګورئ د نور نړۍ تربیتي نظامونو ته که وګورو، جناب شنوار صاحب حاضر دی او د دوی تخصص رشته هم لري. که نظامونو ته وګورو، د ښوونې روزنې نظامونو ته، په اکثره ممالک کې نن سبا دغه د مدارجو مسله لمنځه تللې ده. په دې معنی ماشومان اول نمره او دوم نمره او دغه مسایل لمنځه ځي په تلو کې دی. هدف دا دی چې دلته د ماشومانو په منځ کې د پرتله ایز لیدلوری باید لمنځه لاړ شي. دا یوه خبره. بل په کورنیو کې، په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومانو په منځ کې نارینه او ښځینه کوو، هلک او نجلۍ کوو، دا خپل ناخداګاه موږ تاسو په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو. دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لویه مسأله رامنځته کوو، لویه ننګونه چې هغه تعصب دی. او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپله متوجه نه یاستو، خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوئ، دلته ځینې حاکمان دي، ځینې محکومان دي، او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي. دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو، او دا یو مسله. بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله. ګورئ، د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي او د کورنۍ مشران د یو قوم په هکله بد رد وایي، ماشومان غیر مستقیم حتی که د دغې خبرو اترو برخه نه وي، خودی آوری او بدرد تلال قوم به حکل آوری او پرارلون که دوی سر دار ذهنیت پیچی مشران بدویل یعنی پدی مانا چی دا
متاسفانه دکتر صاحب استاسو تلیفونم قطع شو بس خیر دکتر صاحب شنواره شتا هم دار از دکتر صاحب وزین هم الستودیو سر وصل ده دکتر صاحب شنواره فکر نکوی چه مخکی مده سوالو چه دی افغانانو پا منز که ظاهرن ووس تعصب زیاد شویده ادی اقل ده هغ افغانانو پا منز که چه لیک لوست کولیشی که نخبه بولی که تعلیم یافته بولی او هغ کسانو پا منز که چه تولنیزو شبکو تا لاس رسی لری و پا دوگو که فعال دی دی اغوی پا منز که تعصب دیرده یو علت شاید دا هم وی چه مثلا پخوا دا ممکنه نوه مثلا ز تاس یو شای لکی دی یو قومی است زدی یو بل قومی ما تاس پسی یو خبر لکم پا تبصیر لکم و پیغی که ستاس قوم یادومه یاداس یو مسئله یادومه چه ستاسو تعصبم و پاریشی یعنی دی تعصب دی پاریدلو لاری آسان شوی دی چنگه دا مسئله تر چه حد پوری رول لری دی تعصب پسیاتی دو که
ډېر دقیق بخیر رول لري زما په نظر تعصب په ډېروال کې څو فاکتور رول لري اول خو تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې باثباته حکومتونه نه وو خارجي یرغلونه مو او په عواملو کې مونږ ویلي کنه چې ټولنیز اقتصادي سیاسي نظام دا ټول مسایل پکې رول لري نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شعرونه ورکول دوی به په خپلو کې سره اخته شو اول د نړۍ د کارګرانو یووالی غوښتو ولې همدغه د همدیانې شعار لرونکو چې په خپلو کې سره اختلاف پیدا کړو باید دوی ته بل شعار نه و دوی مجبور شو چې قوم ته پناه ویسي چې قوم ته پناه یوړه خپل اختلافات یې متاسفانه قومونو او ژبو او سمتونو ته انتقال کړه او ځوان نسل یې غلط وروزو دغه بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافې کولې کله چې په وخت چې سره وران شو بل شعار خو دې سره نه و ځکه کمونیزم او دیموکراسي خو دوی نه شو ویلی نو بس د سقوط کړ قوم او قومګرایي او سمت او سمګرایي او ژبه او ژبګرایي په او ځوانان ته خو چون نصیب پذیر دي او احساسات ډیر لوړ دي دوی د ځوانان د احساسات نه څه استفاده وکړه او پام دې راو پرول چې موږ تاسو حقوق ورو ځکه تاسو کلونو کلونو زمونه شول بل لوري مرکل چې موږ تاسو حقوق ورو وساتو مخکې تاسو خبره د څه ده چې دغه زهر بازار نه خبرې ده ځکه چې خبرتیا کمه وه او د سوشل میډیا ټولنیز رسنیو پرمختګ کې دوه د انټرنیټ په امیدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کې خورې دي شي نو دا د پنځه لسلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته تل وحل شوی نسل د په خاطر چې سوشل میډیا ته لاسرسی لري خپل خبرې به دینه چې وسنجي او د عوام په استلام مثلا خپل وخت وګوري بس چې څاور تل چې وخت دې سپېړو د سپېڅلې منډي او نو ګوري چې وګي شته نو دوی هم دغسې بس به سنجشه تومت ته او لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویل سټریوټایپینګ کوي یا جنرالایزیشن کوي چې دا په تعصبي مفکوره بدلېږي بیا چا وایي تعصبي مفکوره ده په موضوع کې ځای ونیو هر شی باید هماغه زاویې نه ګوري او طبعا د رسنیو کې ډېر زیات منفي رول لوبولی دی خو دا یو فرصت دی نه مثبت رول هم اخیستی شي که ستاسو رادیو چې همیشه اصولي پروګرامونه جوړوي همداسې پروګرامونه لږ ډېر جوړ کړي بیا دا د خپل ټویټر او فیسبوک له لارې نه هم نشر شي او هغه خرخوا خلک ډېر دي جامع کې لکه وزین صاحب چې ویل زه خپل هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ګرځېدلی یم نورستان دی کندي بامیان بدخشان زابل روزګان هرات مثلا بادغیس دا ټول مظلوم ولایتونه او وروسته پاتې ته او ښارونو ټولو ته عوام سره چې دا خبرې کغت وی چې وروره موږ مسلمانان یو موږ افغانان یو شریک کور دی ګډ وطن هم دی او دا خبرې د باسوادانو کې دی او باسوادان هم په دې چې مخکې ما ویل زموږ تعلیمي سیستم کافي او پوره ښه نه و چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولي او خیرخواهي په موضوع کې ورته پیش کړي او که پخوانی حکومتونه خو د پنځه سلونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي یو واحد انساني هویت ورکړي او یو غټ عالي انساني او د انسان د خدمت ایدیالونه ورکړي نو دوی په دغه وړو دایرو کې ونه ختل مګر هم دا فرصت بیرته شته دی چې چون اکثریت ښه خلک دی ولې متاسفانه اکثریت د ښه خلک بیر لږ غلي چې دوی فعال شي ستراتیژیک کار وکړي او دغسې په سوشل میډیا کې
فعال گروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسائل چې هم رواني تکلیف لري هم ټولنې ته ضرر لري او هم به خلک لکه تاسو مخکویل څوک چې تعصب کوي هم هغه ته هم ضرر لري، ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نورو خلکو سره د تفاهم امکان او په افغانستان کې د یو ملي شخصیت په توګه د هغوی د رابره کېدو ټولې لارې په ځان تړي. نو په دې حساب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو، خصوصا تعصب خپرول، ولی بیرته یو فرصت هم دی، باید دې نه استفاده وکړو.
بله ډېر زیاته مننه کوروادن. ډاکټر صاحب وزین، عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي فکر کوي چې دای تعصب نه لري بلکې نور دي چې تعصب لري او د په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې د ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصب ډکی وي.
ګورې دا تعصب خو یو له هغه ته یو د سینچ ډاکټر صاحب خپلواک مخکده خبره وکړه او موږ ټول په دې باندې متفق یو. تعصب خپل یو مرض دی، یو بیماری ده، او کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې مریض یم. نو دا یو غټ مشکل عمل هم دغه په دې ته د تعصب د علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اسن قانون دي متاسف یم. کله کله د چې کې تعصب د ظلم په مقابل کې دی خبرګون په شکل براوشتيږي ورسره خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي، دا مشکل ده. او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو ښه شعار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخیته کوي خلکو ته د غزان لپاره پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي. څنګه چې دلی دی اوس مثلا دا خبره زه باید وکړم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب د قومي او ژبني او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی تپل دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی تپل جوړي، حزبونه جوړي، سازمانونه جوړي، نهادونه جوړي او بیا د دې تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او د یو قوم د په حمایت کې او د بل قوم په ټکولو کې یا د یو قوم برتري د لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو دي لپاره موږ غا کوو. نو دا تاسو ته لاره هواروي. ان متاسفانه بل خبره دا ده چې د ټولنه کې د دینی کم سی وادي یا دینی ناپوهي یعنی دا د تعصب یو غټ لامل دی چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دی نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم په ترغلي په دې کې زموږ میډیا هم په ترغلي په دې تعصب په مقابله کې. نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي، مریض شي، ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي دا ګومان خپل تعصب کوي بیا نور متهمي دي دا تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل میو امغه دوه او تعصب باطل چې په منطق کې او توې علاج کې دي دا مونږ ته د دولت باطل تسلسل او تسلسل او دور دی چې همدغه څه هغه نو دا د دې لپاره اوس موږ ته په کار ده ټولنه کې په افغانستان کې د دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي د دې په دې باندې سوچ وکړو او زنه پیګم چې په دې باندې نور ورسې به کېږي کو اوس ما سره
په دې برخه کې ولا تاسو ته به سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په برخه کې، ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي اما په دې برخه کې دین څه وایي. خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره وایي چې تعصب د یو ټولنې لپاره څه زیانونه لري.
بالکل مغتصي ساري او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي تر ایز وي او تعصب وي په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي. بل دا چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي، همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلا شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده. ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي. او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند، ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي. تاثیر وګورئ، هر کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسائلو ته لمن وهي په داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیزې اړیکې د دوی حتی ودونه چې نور اقوام سره باید شوشي او هغه ګستردګي د راو اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي. نو په عامه کې دا کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته، د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن، د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو، یو بل ته بد الفاظ کارول، دا ټول هغه پیامدونه دي چې موږ تاسو نن سبا وینو. او متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده، او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي. او قطعا د دې پیامد ښه نه وي، او زه یې د یو ارواپوه په صفت د داسې یو حالاتو زما حد اقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تیریږي په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب شینواره. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي زموږ په ټولنه کې، خبرې کمې پیښ شوي دي، لکه دا داسې پروګرامونه کم پی جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلی چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلانی د پلانی قوم په اړه داسې ولیکل، بې له دې چې هغه تبصره کوونکي تحقیق وکړي وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه، بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي، تبصرې به ولیکي. عینن هغه څه ده لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ جوړ، او د بیل دي چې غوږ ته وګوري غوږ ته لاس وروړي په سپیپسي منډي وهلې، هغه څه یو حالت ده. نو د مخنیوي لپاره نورې څلاري دي، یو خدای ده چې پر رسنوي کې تبلیغ وشي، خبرې په دې ډيري وشي، او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې وګوي متوجي شي.
او ډیر مننه سروان صاحب، ډیر بنیادی پوښتنه هم دا ده چې زما خپل فکر هم دا و چې ډیر پر راتلونکي تمرکز وکړو، ځکه چې دا طبیعي د انسانانو کې ستونزې راځي، اختلافات هم راځي، ذهنونه هم کله مسموم کیږي، هغه عواملو باندې خو موږ خبرې وکړو. د حل لارې ډیر بنیادی دي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي، او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهد ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ، د قوم، د وطن، د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه ده، هغه نوی اشاره نه نوی تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي. تاسو وزین سبو منله ان منګه سلسله سره موافقي، او دین کې وروسته وزین سب تفسیر وکړي چې ډیر شدید مخالفت شوه. نو د دینیز ارزښتونو د تخویل لارې نه باید د تبلیغ او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک کده دې یو ډول راپارېدلی دي، یعنی متاسب ورته نه وایي خو د تعصب د ځینو فاکتورونو مقابل کې راپارول شوی دی، هغوی سره هم خبرې شوې. دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهمه مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی، ډېره جزا لري، او خلک او متعلمینو تر زړو پورې متوجه دي، دا به راپور ورکوي. یعنی د قانون جوړول، بیرته د قانون تطبیق، او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکولو سیستم باید ایجاد شي. اوله مهمه مسله کاری محیط باید انساني شي، عدالت راشي، غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار ورکړو په دې مسله نه هلي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړل شي، په تعلیم کې ټول ته برابر، متوازن او متعادل او عادلانه شي. همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیم گیری ځینو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفاف او معقول پروسې لپاره اشتراک وکړي شي. بل ډیر مهم مطبوعات دي چې ستاسو رادیو زه په ډیر باور لرم دا ډیر مهم رول لوبولی شي. او بل په خدماتو ویشلو کې، د منابعو کې ویشلو کې، په فرصتونو کې عدالت، دا ډیر مهم مسله ده. او په عدالت کې به دا مخکې چې موږ تاسو ته لږه تفسیر وکړو، د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده، مثلا ښځې، ماشومان، معلولین، مایوبین، د ډېرو لرو پرتو سیمو خلک لکه د دایکندي، لکه د نورستان، لکه د بدخشان، دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډیر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار او چې دا تبعیض او تعصب کموي، د منځ وړي او کلتوري
تبادلاتی پروګرامونه دي، مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېری شي د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې. دا ډېره مهمه مسله ده. بله، د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بل ته د سرکینې قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم، اول د کونړ اوسېدونکی فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی. کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم و. بدخشان ته چې لاړم، هغه هم فکر نه و، د کندي دغه نفس زیاتول، زابل دغسې و. بیا چې بامیان خلک خبرې وکړې، هغوی به هم دا ویل چې موږ خوړل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون مغزي ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منلو. یو دغسې ده، نو ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید ټول افغانستان فکر وکړو. بله مسله چې دا مخکې لکه د قانون د تطبیق په څنګ کې د دستابیز د راپور یو سیستم جوړ شي، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې، او په رسمي ځایونو کې به د دې مخه نیول کېدای شي، په بازار او تجارت کې هم کېدای شي. او بله مسله ذکر کوم، دې کې تحقیقات هم شي، دي عوامل ډېر خارجي دي، ډېر داخلي دي. مثلا ډاکټر صاحبان دا تصویر چې دا ډېر رواني مشکلات دي، دا رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، که د محرومیت نه دي، که د سیاست نه دي. او بل مسله د حساب دیه یو سیستم جوړ شي، لکه دا دولتي سیستمونه د عامه خدمات ورکول سیستمونه لکه شفاف شي، حساب دی شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم، او زه قصدن منځوي شګه نه یم، او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ځد ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلی په کلی. دا نوره دنیا کې د مدني فعالیتونه ډېر موثر دي، د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر، او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دغه همدا لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د هر لار لري. نو ډېرې ټولنې تخلاص شوي یا بخیر راټول کړی دی.
بله، او ډېر مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړي. زموږ په ټولنه کې تعصب خو تبن په هر ټولنه کې څناستشته، لیکن زموږ په ټولنه کې داسې یو برغولې پرې خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي. د دولتونو لخوا هم څکل نه ده مطرح شوی، او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي؟ څنګه به دغه سې ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي، ولسوالی په ولسوالی وګرځي، او خلکو ته ووایي چې تعصب ونه کې سره ورونه دي، سره خوندې دي، د یو وطن دي، د یو سیمې اوسیدونکي دي. خو اوس پر راشو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي؟ ډاکټر صاحب وزین په دې اړه ووایس، او دین څومره رول لوبولی شي چې تعصب په یو ټولنه کې کم کې ولمنځي یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایي، خو اسلام یعنی اسلام دې د قرار راغلی چې د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کی. قران کریم په ډیر صغر د اوازې الفاظ په مختلفو آیتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی، او مور او پلار او دی، او نر او ښځه اولادونه دي، او دی نه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان دی، یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او دی ټول انسانانو اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب عجم باندې، غیر عرب عربان په غیر عربانو باندې، غیر عربان په عربو باندې، سپین په تورو باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنر د رنگ، د ژبې، د قوم او د سیمې په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برتري نه لري. یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند انسانانو ترمنځ دی، ژبه او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مستاق ویلی دی. نو زه ګومان کوم چې دینی پوها او اسلامي پوها دا د ټولنې کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې ډېر مهم ابزار او وسیله کېدای شي. او خصوصا په زمونږ په ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق زګمان کوم چې دا د د تعصب تر په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولی شي. د دې په اړه به اشاره کوم چې د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی کمو زمونږ په ټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري، که زمونږ خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول دا او حرام عمل دی او د اسلام دین منع کړی دی، د قرآن مخالف او د سنت مخالف او پتیزه ده. دا کومون کوم چې دا ډیر مؤثر نقش لوبوي، او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې ودره مې ده، کله کله چې په خوا د سیو چې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لوي، خو اوس متاسفانه کله کله د سیا ازاورم او ولم چې حتی زموږ دیني دینی کړی چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شرعي علوم ته منسوب، خلک متاسفانه دا غوینه د سرګندونې کیږي، د خبرې کیږي، متاسفانه چې دا غنه د تعصب بوی راځي. نو دا زه پانس کوم چې په دینی حالت باندې د تعصب په حرمت باندې، حرمتوب باندې او د خپ قبح باندې هیڅ غنشته، بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نو سبیت چې اسلام له مخه لا دی، نو زه د تعصب ته مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید موږ په ټولنه کې زمونږ تعلیم یافته خلک، باسواده خلک، هغه چې لیکل وسل لري، هغوی د رغنده مثبت فکر ولري، باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید موږ غته درناوی وکړو، دا باید تطبیق شي، خبره کو انساني ارزښتونه، انساني مشترکات، بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابله خلک ولري، هغه نو وروسته زمونږ ملي مشترکات چې دغه موږ په دایره کې انسانان یو، په بل دایره کې موږ مسلمانان یو، په افغانستان کې په دریمه دایره کې موږ افغانان یو، زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات، اسلامي مشترکات او زموږ ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزند که مسلمان نه وي، په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري، مشکل نه لري. نو موږ د په دې باندې کې تمرکز وکړو، په دې او رغم د فکر ولرو او بل دا د قانون په لحاظ هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دي او جوړ شوي دي، او په دې کې طبعا مکتب، ښوونځي، معارف باید خپل رول ولوبوي، عالي تحصیلات، لوړو تحصیلات، پوهنتون په دې باندې باید خپل نقش رول ولوبوي، قانون او میډیا، رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسي ته باید دا وکړي، حکومتونو باید داسې پالیسي غوره نه کړي چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدلو سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کې موږ او بیا به راځو د دینی اړخته، په دې باندې د دینی پوهاوی او دینی ارزښتونو خپراوی هغه مثبت رغم ده، یعنې دا مثبت ده. په دې اخر کې دا خبره کوم چې جناب سروان صاحب چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محو لپاره راغلی دي، باید دین د دې ابزار وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ ځینې منبرونه عزیز یادسې څرګندونه دغه نه کېږي چې خپل تعصب تل منوي، مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب، د مکتبونو وسط مکتبونه چې افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي، یعنی دا د خپل یو تعصب ده، یعنې د تعصب ځکه چې د ښځو ته په کتل کم سترګې کتل کېږي. نو دا باید عام د دروښ دینی په هوای په ټولنه کې باندې عام شي، تر څو د تعصب مخنیوی وشي.
ډېر زیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړه له ښځو سره تعصب. خیر، یو خو د طالبانو تعصب ده چې درس ته نه پریږدي، په مجموع کې زموږ په ټولنه کې ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي، البته ټول خلک نه، یو شمیر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري، دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي، یو خو فرهنګي دلایل چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخی لندوره که او گرو پا دیر زلی دی موضوع سر مخکی گو چه متاسفانه دیر وقتون رو نداب زمگو بطولنه که امداسی او عرف پاتی شوه چه در خزو پا مقابل کی او پتلیز چلند کی گی او در خزو پا مقابل کی خزو تا در دوهم جنس پسترگه کتل کی گی دا کلتوری ارخ دی او متاسفانه خزه پکې متضرر دي. بل په ټوله په کورنیو کې موږ کې مشوره کوله په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله په کورنیو کې، که تاسو وګورئ که تبعیض له منځه وړو په کورنیو کې، د ماشومانو په منځ کې، د جنکیو او هلکانو په منځ کې، کله مو که د لټ لوري قوی کوو نو هلته ما شومان ته د ذهنیت ورکو چې حلقان دوی حاکمان دی او دوی لومړی درجه دی او بیا ورپسې چې راکړي ته دا احساس ورکول کیږي چې تاسو دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې د لټ لوري چې بیا ټولنې ته ځي دا ما شومان چې سبا ته ستر کیږي نو بیا په ټولنه کې د لټ دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک، همداراز ډاکټر ابراهیم شینواری او پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم مننه.